کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
درنو دوستانو ستړي مشي چې ملاندې مو دی ازادي رادیو په یو استودیو کې مو هر کله کومه په سر کې هم د مهمو خبرونو پیل کوو. دا طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د امریکا له لوري پر طالب مشانو د ویزو پر بندیز پر ګونو خود. دا پاکستان د تیلو او ګازو یوې خصوصي کمپنۍ په افغانستان کې د برېښنا د تولید په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې ده. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي له نړیوالو بسپنه ورکوونکو وغوښتل چې له هیواد سره یې ملاتړ زیات کړي. اوس هم بشپړ خبرونه. دا طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د امریکا له لوري پر طالب مشانو د ویزو پر بندیز غبرګون ښودلې ده. د طالبانو د بندنیو چارو وزارت ویلي چې د امریکا دا پریکړه به د دوو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پرمختګ کې خنډ پېښ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سې شنبې په ورځ د ماشومو نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر هغه اقداماتو رڼا واچوله چې له مخې د طالبانو پر مشرانو او نورو هغه کسانو چې د سختو پالیسیو او تشدد له لارې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي بندیزونه لګیږي. دا په دې لړ کې اعلان وکړ چې له دې کبله امریکا ته د طالب مشرانو پر ویزو بندیز لګوي او هیله لري چې نور هیوادونه هم ورته اقدام وکړي. وروسته له دې چې د طالبانو له حکومت سره د دوی د یو مهم ازبک ټبره قمندان صلاح الدین ایوبی د اړیکو د پریکون په اړه خبرونه خپاره شول. د طالبانو د رئیس الوزرا ازبک ټبره مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي پرون د فاریاب او جوزجان له دیني علماو او قومي مشرانو سره ولیدل. د طالبانو حکومت وایي چې په دې کتنه کې د ټولنیزو ستونزو، انکشافي پروژو او تعلیمي مسلو په اړه خبرې وشوې او د امنیت په اړه ډاډ څرګند شو. دا په داسې حال کې ده چې قمندان ایوبي ته نږدې سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې نوموړی په فاریاب ولایت کې خپل کلي ته ستون شوی دی. د پاکستان د تیلو او ګازو یوې خصوصي کمپنۍ په افغانستان کې د برېښنا د تولید په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې ده. د او جی آی ایل په نوم د تیلو او ګازو د پانګونې شرکت یو پلاوی پرون په کابل کې و او د طالبانو د اوبو او انرژۍ له سرپرست وزیر ملا عبداللطیف منصور سره په کتنه کې ویلي چې د 300 میګاواټه برېښنا د تولید لپاره پانګونې ته لیوالتیا لري. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي له نړیوالو بسپنه ورکوونکو وغوښتل چې له هیواد سره یې ملاتړ زیات کړي. د هغه په خبره د روسیې لخوا په حملو کې د ویجاړي شوو ښوونځیو او کورونو د رغولو لپاره زیاتو پیسو ته اړتیا لري. زیلنسکي پرون چهارشنبې په واشنګټن کې د نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال وجهي صندوق غونډې ته په خبرو کې ویل چې اوکراین شاوخوا 55 میلیارده ډالرو ته اړتیا لري. 38 میلیارده ډالره د بودیجې د کسر د پوره کولو لپاره، 18 میلیارده ډالره نور هم د اساسي بنسټیزو تاسیساتو د رغولو لپاره د راتلونکي کال اټکلي بودیجې ته هم اړتیا ده. دوستانو خبرونه مو واوریدل. آزادۍ رادیو نه وړاندې په دې خبرونه کې دا مسائل او ریپورتونه لرو. د جمهور رئیس بایدن د ملي امنیت نوي ستراتیژي خي چې متحده ایالات څه ډول کولی شي په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. د دې ستراتیژۍ په جزئیاتو به ریپورټ ولرو. دا به هم واورئ چې په کونړ کې د ډلهیزې مطالعې د عامولو لپاره هڅې پیل شوې دي. په یو بل ریپورت کې به واوري چې د کندز ولایت اوسیدونکي له دې خوښ دي چې ځایي روغتیایي چارواکي په دې ولایت کې د شخصي روغتیایي مرکزونو او درملتونونو خدمتونو جدي څارنه پیل کړې ده. نن د ناورینونو یا طبیعي پیښو له کبله د زیانونو د راکمولو نړیواله ورځ ده.
کورونا خطاس خپل ول بل ټول خام کورونا دي د خښتو او د پخسي کورونا دي کنه لکه د خل ډیر دار شوی دی ډیر خو شوی دی بکی دی.
افغانستان په تیر کال کې د پرله پسې طبیعي پیښو شاهد و چې درنه مرګ ژوبل هم ورسره مله وه. ایا دا زیانونه راکمېدلی شي او که کمېدلی شي کومې لارې چارې دي؟ په دې اړه یو تفصیلي رپورټ لرو. د خپرونې په دوهمه نمایي کې د نور بست خپرونه مه هېروئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ازادي رادیو ته وکړي. د جمهور رئیس بایدن د ملي امنیت نوې ستراتیژي خي چې متحده ایالاتونه څه ډول کولی شي په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. دا ستراتیژي چې سپینې ماڼۍ په خپله ویبپاڼه خپره کړې په کې لیکل شوي که څه هم له افغانستان امریکایي ځواکونه وتلي، خو دوی دا توان لري چې هیڅکله اجازه ورنه کړي سو افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو بریدونو په خوندي ځاله بدل شي. اخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبانو له افغانانو سره پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. جزئیات د امید ظهیر مل په رپورټ کې.
سپینې ماڼۍ د امریکا جمهور رئیس جو بایډن د ملي امنیت نوې ستراتیژي خپره کړې. دا تګلاره چې پرون ناوخته خپره شوې د افغانستان په اړه هم پکې راغلی او ښیي چې له دې هېواده د امریکایي ځواکونو له وتو وروسته متحد ایالات په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزې ته ژمن دي. په دې 3 مخیزه ستراتیژۍ کې لیکل شوې امریکا د ترهګرۍ له ګواښونو د خپل هېواد او خلکو د ساتنې لپاره ثابت قدمه ده او کله چې تروریستي ګواښونه زیاتېږي هماغه ډول باید دوی د ترهګرۍ ضد چلن هم بدل کړي. په دې ستراتیژۍ کې لیکل شوي که څه هم امریکایي ځواکونه له افغانستان وتلي خو متحد ایالات د القاعده، داعش او نورو ترهګرو ډلو پر وړاندې د جګړې د دوام لپاره په خپل توان باور لري. ستراتیژۍ کې د بیلګې په توګه په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری وژل کېدو ته اشاره شوې او زیاتوي امریکا په دې عملیاتو سره وښوده چې دا ډاډ حتماً ترلاسه کوي چې افغانستان به بیا هېڅکله د متحده ایالاتو یا زموږ د متحدینو لپاره د تروریستي بریدونو لپاره په خوندي ځای بدل نه شي. ښکاري چې د جمهور رئیس بایډن د ملي امنیت په ستراتیژۍ کې د افغانستان په خاوره کې د ترهګریزو ګواښونو د شتون پر مهال د ورته نورو بریدونو احتمال شته. د دې ترڅنګ په دې تګلاره کې طالبان اړ ګرځول شوي چې د خپلو هغو ژمنو په اړه چې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې یې کړي ځواب ویونکي اوسي. له طالبانو مو په دې اړه وپوښتل خو هیڅ مسؤل چارواکي ځواب را نکړ. د جمهور رئیس بایډن د ملي امنیت په تګلاره کې دا هم روښانه شوی چې د ترهګرۍ ګواښ توپیر کړی او تر ډېره القاعده، داعش او ورسره د تړلو ډلو ګواښ له افغانستان او منځني ختیځه جنوب ختیځې آسیا او افریقا ته پراخ شوی دی. خو په دې ستراتیژۍ کې دا ګوت څنډنه هم شوي چې امریکا به د ټولو هغو ترهګرو ډلو د لمنځه وړلو لپاره پوځي ځواک وکاروي چې متحد ایالات وګړي او یا هم په بهر کې په ډیپلوماټیکو او نظامي تاسیساتو بریدونه وکړي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت طالبان تورنوي چې له افغانانو سره د بشري حقونو د رعایت او په نورو برخو کې په خپلو شبیو ژمنو عمل نه دی کړی. د دې وزارت وایي نت پرایس پرون رسنیو سره خبرو کې خبرداری ورکړ که وضعیت بدل نه شي بدې پایلې به ولري او طالبان به یې لوړه بیه پرې کړي.
طالبان په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. موږ څو ځله دا خبره کړې چې د ښځو او نجونو په اړه د طالبانو پالیسي د بشري حقونو خلاف عمل دی. څو چې طالبان د افغانستان پر ښځو او نجونو فشار ته دوام ورکړي له نورې نړۍ سره به د طالبانو اړیکې خرابې شي.
خو طالبانو بیا په ځلونو ویلي افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. هغه دا چې په کور دننه او نړیواله کچه سخته ننګول شوې ده. د سه شنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ښځو سره د ناوړه چلند په خاطر پر طالبانو تازه بندیزونه ولګول چې له مخې یې د طالبانو په مشرانو او نورو هغو کسانو چې د سختو پالیسیو او تشدد له لارې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي ویزې بندېږي. خو د دې کار په غبرګون کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل دا ډول عمل د اړیکو د ښه کېدو مخه نیسي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د لوګر اوسیدونکو وایي د دې ولایت په مرکز کې د غلاو، موټر تختونو او ځینو نورو جنایي جرمونو پیښې ډېرې شوي او دې حالت خلک اندېښمن کړي دي. دوی په لوګر کې له ځایي امنیتي او کشفي ادارو غواړي چې د دا ډول پیښو مخه ونیسي. نور تفصیل د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې اورو.
د لوګر مرکز پولی عالم یو شمېر اوسیدونکي په دغه ښار کې د جنایي جرمونو، موټر تختونی او د شپې لخوا د غلاو په زیاتوالي اندېښنه څرګندوي. د پولی عالم خاریانو او کاروباریانو په وینا دا ډول پیښو دوی فکر نه آرامه کړي او د خپلو مالونو ساتنې ته په اندېښنه کې دي. د لوګر دریو تنو اوسیدونکو عطا محمد، رحمت الله او شازرګل آزادۍ راډیو ته وویل
دغه دوه میاشتو کې تقریبا ډېرې غلاوې شوې دي. په دغه خود ولایت کې همدا غوښتنه ده چې اسلامي دولت د مکلفیت د خبره مسؤلیت لري، باید د ښار امنیت ونیسي، د خلکو امنیت ونیسي.
موږ لاس 15,000 روپۍ کاروبار روان کړی دی. دغه سبا راځو غرفې ماته کړې وې، به مخکې په ځای کې دوه درې غرفه ماته کړې وې، دایمان دیوال غرفه یې ماته کړې وه.
دوه درې ورځې مخکې د موږ کلیوال نه دلته د راختې مارکیټ نه یو موټر مې ولا و، دلته یو څو دوکانونه مات شوي دي. موږ غوښتنه دغه د اسلامي امارت نه چې د غلو په برای کې کوټلې ګمونه واخلي. 15,000 روپۍ دلته سرمایه وکړه، هغه هم شپې مال ټوله شپه په ډار کې باندې تېره شي چې سهار راځو کېدای شي غله مات کړی وي.
بلخوا د چارو کتونکي بیا په ټولنه کې د غلاو د پیښېدو لاملونه لوږه، غریبي او تنګلاسي بولي چې ځینې خلک غلاو ته مجبوروي. د نظر خوان بشیر احمد دریزوی
مثلا یو کس په کورنۍ نخته ده، هغه د سهار او ماخام ډوډۍ نه لري، د کېدې شي په دې ته مجبور شي چې دغه ډول غلا وکړي. خو بل پلو بیا ځینې کسان کېدې شي دغمره امکانات ولري چې سهار او ماخام یې وخوري، خو په دې خاطر باندې چې د مسلک جوړ شوی یا مثلا د کار جوړ شوی ده، په دې خاطر باندې د هڅه کوي چې باید یو غلا ترسره کړي. او مثلا که دته د 500 روپۍ خواړه رسېږي، دی په دې هڅه کې ده شلو باید ورته ورسېږي.
په همدې حال کې د لوګر امنیه قمندانۍ چارواکي وایي چې د وروستیو شپږو میاشتو په موده کې د موټر سایکل او د شپې د غلاو په تړاو شاوخوا اویا کسان نیولي او اړوندو عدلي او قضایي ادارو ته یې ورپېژندلي دي. د لوګر د امنیه قمندانۍ ویان احمدالله انس وایي د موټر تختونکو یوه ډله او درې غلا شوي موټر د امنیتي موظفینو لاس ته لویدلي او د پاتو کسانو په نیولو پسې هم هڅې روانې دي.
ځینې داسې کړۍ شته چې هغوی وخت ناوخت زموږ د هیوادوالو لپاره ستونزې جوړوي. بدبختانه درته ویلی شو چې په تیرو شلو کلونو کې زموږ ځینې ځوانان بعضو مشکلاتو له وجې نه په نشه یي موادو روږدي سوي دي، چې د اکثریت د غلو برخه هم همدا کسان جوړوي.
که څه هم په ټوله کې د لوګر امنیت ښه دی، خو په مرکز پلی عالم خار کې جنایي پیښې او په ځانګړي ډول غلاوې په پټه د نشه یي توکو کاروبار همدارنګه موټر تختونې هغه ستونزې دي چې خلک یې اندېښمن کړي او له اړوندو ادارو یې په کلکه د مخنیوي غوښتنه کوي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
دوستانو تاسو موږ غږ ازادي رادیو نه اوري او زموږ د پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خبرونه ته پکې اوس برا شو دي ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي نوریاس نوري ورته کتنه کړي.
اکانومیست مجلې په خپلې وروستۍ ګڼه کې لیکلي په افغانستان کې 40 میلیونه وګړي د قحطۍ پر درشل ولاړ دي، خو د دې هیواد مرکزي بانک د سیاسي لوبې یرغمل دی. د لیکنې لیکوال ډان ویلمز لیکي له 2015 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې کار کړی او په وروستیو کې د دې هیواد اقتصادي بحران په اړه تحقیق کړی دی. د لیکوال په باور د افغانستان په بازارونو کې ډیر خلک د پولیس ثبات په اړه نه پوهیږي خو له نشتوالی کړیږي. هغه لیکي د افغانستان بانک 2 میلیارد ډالر پانګه د امریکا په بانکونو کې بنده پاتې ده او له 2 میلیارد 100 میلیونو ډالر زیاته نوره پانګه د اروپا او منځني ختیځ په بانکونو کې کنګل ده. د مجلې په وینا د امریکا او طالبانو ترمنځ د جګړې پر ډګر دښمنۍ ته په پام د حیرانتیا ځای نه دی چې امریکا چمتو نه شوه چې د افغانستان کنګل شوی پیسې طالبانو ته ورکړي. اوس په سویس کې یو بل بنسټ انتخاب کړی چې 3.5 میلیارد ډالر هلته واستوي څو د افغانستان بیړنۍ اړتیاوې لکه د برېښنا او انرژۍ د بیلونو ورکول، د نویو پیسو چاپول او د خلکو نورو ستونزې پرې تر یوه حده هوارې کړي. خو د مجلې په وینا دا هم یوه بل ستونزه رامنځته کوي ځکه په سویس کې همدا بنسټ چې امریکایان او افغانان مسؤلیت په غاړه لري په لنډ مهاله توګه ښایي ستونزې هوارې کړي، خو په اوږده مهال کې ممکنه ده چې د افغانستان بانک تر څنګ خپله په یو موازي بانک بدل شي چې دا به د افغانستان لپاره یو بل ناورین رامنځته کړي. د اکانومیست مجلې د دې لیکنې په یو بل برخه کې لولو د دې تمه چې د جګړې د ډګر دوه دښمنان دي داسې ژر د یو بل تر څنګ ودرېږي ښایي ستونزمنه وي، خو د افغانستان خلکو د ستونزو د هواري لپاره هغوی کولی شي د اقتصاد په برخه کې خپلو کې یوه همکاري رامنځته کړي. د امریکن پراسپیکټ خبرونې په خپل وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې ځان وژونکو بریدونو او د سیلابونو او زلزلو په څیر طبیعي ناورینونو ته چې افغانان ځپلي اشاره کړې او زیاتوي، د دې ټولو ستونزو تر څنګ افغانان له اقتصادي ستونزو سره هم لاس او ګریوان دي. د خبرونې په وینا ډیر افغانان د دې هیواد مرکزي بانک د پانګې کنګلېدل د دوی د مجازات لپاره یو عمومي اقدام ګڼي. لیکوال همدارنګه استدلال کوي چې داسې اقدامات به خلک طالبانو ته نږدې کړي. خبرونه وایي افغانستان د اقتصادي بحران، اقلیمي بدلون او سیاسي ناارامۍ سره مخ دی. ټول اوسني نسل په جګړه کې ژوند کړی او سولې سره آشنایي نه لري. د لیکوال په باور په داسې یو وضعیت کې به د افغانستان منځوي کول او د دې هیواد خلکو ته د بیړنیو نړیوالو مرستو نه رسېدل د افغانستان راتلونکي تیاره کړي.
په کونړ کې د مطالعې د عملو هڅې پیل شوې. په مرکز صدابت کې څو تنو له تیر کال څخه دغه هڅې پیل کړې او د کار لپاره یو مرکز پرانستی چې هر ورځ ورته یو شمېر لوستي او د مطالعې مینوال راځي. تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د کونړ په مرکز اسداباد کې د ډلیزي مطالعې د مرکز مشر موسی نورزی ازادي راډیو ته وویل په هیواد کې جنگونو، بیروزګاری، نشه یي توکو او نورو ناخوالو ځوانان له مطالعې او کتاب لري کړي، نو په همدې اساس دوی مطالعې ته د ځوانانو او لوستو کسانو بیرته راګرځول لپاره د ډلیزي مطالعې مرکز پرانیست چې په اونۍ کې یو غونډه لري او په هغه کې هر یو کس ته د هغه د خوښې سره سم کتابونه او موضوع ورکول کیږي او په راتلونکي اونۍ کې هر یو له خپلې کړي مطالعه چمتو کړي مقاله ګډونوالو ته اوروي.
د لږې مطالعه په برنامه کې ځوانانو ته د مطالعه د خطر سره کولو په میتودونو، په سټیج باندې د خبرو کولو، د ویناوالۍ او د جرأت جوړونې او د شخصیت جوړونې په بار باندې مختلف نوع ټریننګونه او ورکشاپونه ورکول کیږي. ځوانان حاصل کیږي تر څو د بلاروي څخه مخنیوي وکړي، کتاب او د قلم سره نږدې اړیکې جوړ کړي او د کتاب او د قلم ترمنځ چې هغه واټن رامنځته شوی دی هغه له منځه یوسي او د علم او معرفت په لاره باندې مزل شروع کی.
د هغه په خبره چې د هیوادونو او خلکو پرمختګ د مطالعې، کتاب او قلم په وسیله رامنځته کیږي، نو دوی هم غواړي چې وطنوالي د پوهې پر ګاڼه سمبال شي او د هیواد په آبادۍ او پرمختګ کې خپل ونډه ترسره کړي. د سید جمال الدین افغاني پوهنتون یو تن محصل میهن مالیار چې هم دې مرکز ته د مطالعې لپاره راغلی راته وویل د ځوانانو له بې ځایه ګرځېدو، ویډیو ګیمونو، نیشو او نورو کارونو څخه د منی کولو او خپل عادي ژوند ته د راګرځولو لپاره ډلیزه مطالعه بهترینه وسیله ده او په کونړ کې یې ښه نتیجه ورکړې ده.
اکثره د سوشل میډیا استعمال د جنگ جګړې دي، نشه یي توکي دي، نو د دې ټولو څخه د مخنیوي یو ښه لاره، یو ښه پروسه چې ده هغه ډلیزه مطالعه ده. مونږ د کونړ ولایت کې د دې ښې بېلګې ولیدلې چې هغه ځوانان چې مخکې به یې ټول وخت په بې ځایه کارونو یا په جنگ جګړو یا په سوشل میډیا یا په ویډیو گیم باندې مصرفو، هغه اوس د ډلیزه مطالعه په برکت سره ناس وي موږ سره په قطار کې او د کتابونو مطالعه کوي.
د ډلیزه مطالعه د پروګرام مسولین غواړي چې یاد پروګرام د کونړ ولسوالیو، کلیو او د هیواد نورو برخو ته هم وغځوي. دوی له ځوانانو او لوستو کسانو غوښتنه کوي چې د خپلې پوهې او معلوماتو زیاتولو لپاره باید مطالعې ته وخت ورکړي چې همدا مطالعه د دوی او هیواد د سوکاله راتلونکي سبب کیدای شي.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږ مترو اوریدلای شئ.
دوستان تاسو موږ غلا ازادي رادیو ناوړي په سویس کې د خزونه د نارینه ول حقونو د سرغړونې تور پور شوې ده. سویس هغه هیواد دی چې د 1900 کال د فبروري تر 8 نیټې پورې پکې میرمنو ته اجازه نه و چې رای ورکړي او په انتخاباتو کې ګډون وکړي. احمد شیبر پرې رپورت لري.
د اروپای ټولنې د بشري حقوقو محکمې د تقاعد د معاشونو په برخه کې پر سویس تور لګولی دی چې د نارینه وو حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي. د سویس په قانون کې د اوس لپاره هغو میرمنو ته چې مېړه یې مري د عمر تر اخره د تقاعد پیسې ورکول کیږي، خو نارینه تر هغو د تقاعد پیسې اخیستلی شي چې ماشومان یې تر 18 کلونو لږ عمر لري. د اروپایي ټولنې د بشري حقونو د محکمې کنوانسیون 46 هیوادونو لاسلیک کړی دی. په دوی کې د سویس په ګډون یو شمېر هیوادونه شامل دي چې د اروپایي ټولنې غړیتوب نه لري. د سویسی رسنیو په وینا دا قانون د ماکس بیلر په نوم د یو سړي د قضیې پر بنسټ تر سوال لاندې راغلی دی. د دې سړي میرمن د 1990 کلونو په لومړیو کې مړه شوه. بیا د 40 کلن کار پریښود چې خپل دوه ماشومان د خپلې میرمنې د تقاعد په پیسو وساتي. د تقاعد دا پیسې په 2010 کال کې هغه وخت ودرېدې چې د دې سړي ماشومان 18 کلن شول. بیلر د دې پرېکړې پر ضد آرس شو، خو محکمې ته د غوښتنه رد کړه. ورته ویې ویل چې اصلا نارینه ډوډۍ پیدا کوي. ښاغلی بیلر موضوع د اروپایي ټولنې د بشري حقونو محکمې ته راجه کړه. د اروپایي ټولنې د بشري حقونو محکمه استدلال کوي چې دا خبره چې نارینه کور ته ډوډۍ راوړي دا نشي توجیه کولی چې داسې قانون جوړ شي. دې محکمې دا خبره هم کړې چې د اروپایي ټولنې د بشري حقونو د 14 کنوانسیون له مخې دا د نارینه وو په وړاندې تبعیض دی. داسې ښکاري چې دا پرېکړه په سویس کې اوږد بحث رامنځته کړي او که چېرته دا قانون بدل شي نو د سویس حکومت به مجبور شي په میلیونونو ډالر هغه پیسې خلکو ته ورکړي چې تر اوسه یې ترې ګرځولی دي، او حکومت به مجبور شي چې د تقاعد قانون بیرته له سره تدوین کړي.
له خبرونو ور اخوا
دوستانو وړاندې په خبرونه کې یو ور بیا درته د مهمو خبرونو مهم ټکي هم دراوړو. همدارنګه د خبرونې په دوهم نمای کې د افغان میرمنو او ښځو د ستونزو په اړوند نور بسته ونیز بحث لرو چې ملالۍ بشیر به وړاندې کوي. خو تر هغې مخکې له ژمنې سره سم د طبیعي پیښو د ویجاړوونکو تاثیراتو د کمولو په اړه نن پنځشنبه د اکتوبر 14 په نړۍ کې د طبیعي پیښو د زیانونو د کمولو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې افغانستان په روان کال کې د مرګونو، زلزلو او سیلابونو شاهد و. په دغه طبیعي پیښو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې سلګونو تنو ژوند وبایله او په زرهاوو تنو نور بې کوره شول. موږ په دې رپور کې هڅه کړې چې دې پوښتنې ته ځواب پیدا کړو چې آیا د طبیعي پیښو زیانونه راکمېدلی شي؟ ولې طبیعي پیښې په افغانستان کې درانه تاوانونه اړوي؟ تفصیل د فریدی سیال په رپورټ کې.
د جون میاشتې 28 وه چې د پکتیکا او خوست غرنۍ سیمې د ریختر په کچا 15.9 زلزلې ولړزولې. د رسمي شمیرو پر بنسټ له زرو زیات کسان مړه شول، په زرګونه تنه نور ټپیان او په لسګونه تنه بې کوره شول. د پکتیکا د برمل اوسیدونکی نیکولی خان یو له هغو دی چې دا پیښې په خپلو سترګو لیدلې ده. هغه چې اوس مهال د بې ځایه شوو په یو کم کې اوسیږي، ازادۍ راډیو سره یې په خبرو کې وویل هر څه یې له لاسه ورکړي او په تیرو څلورو میاشتو کې بې سرپناه و. نیکولی له حکومته غواړي چې د کور او سرپناه په جوړولو کې دی ورسره مرسته وکړي.
وختونه کوو چې خلک لکه دلته ډېر غریب دی، کورونا باید دوی ته جوړ کړو. لکه کورونا خو تاسو خپل ول ټول خام کورونا دي، د خښتو او د پخڅو کورونا دي کنه. لکه دا خل ډېر دره شوی دی، ډېر خوب شوی دی، بېخي دی ستوګنه ځای نه دی. لکه دلته چې داسې کچا کورونا جوړ شي چې څومره پخه دی جوړولی شي، موږ به مننه ورنه وکړو. کومک ته خامخا ورسره وکړي، د خلکو سره ټول غریب حالت لکه سل فیصدو کې 90% ټول داسې غریبانه دي چې د رزق طریقه نه لري.
خو د بې ځایه شوو په کم کې یوازې نیکولی خان بې کوره نه دی، دلته په سلهاوو داسې کورنۍ دي چې خپل ټول شته یې په دې زلزله کې له لاسه ورکړی دی. محبت نظر په همدې کمپ کې دی او د ژمي را رسیدو سخت اندېښمن کړی دی. هغه په نړیوالو مؤسسو او حکومت د مرستې غږ کوي.
موږ نړیوالې مؤسسې دي، کورنۍ مؤسسې دي، دولت ټول نه دا خواهش کوو چې موږ د مخکې د ژمي را رسیدو نه غم وخوړل سي. که چیرته د ژمي په رسیدو باندې بیا موږ غم خوړل کیږي یا موږ سرمنډه تړل کیږي، هغه بیا موږ ته ځای نه نیسي. دولت چې دا بډا د مځکه لري، موږ ته د مځکه توزیع کی او نړیوالو مؤسسونو دا غوښتنه کوو چې موږ ته د دوی فوراً کورونا پی شروع کی او موږ ته د آبادی وکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې او چال زلزلې څخه وروسته د 130 میلیون ډالرو د مرستو راټولول پیل کړل، چې د پکتیکا او خوست 310 زلزله ځپلو ته په نوي ورځو کې مرستې ورسوي. دا ناورین د خطر د کمیدو په نړیواله ورځ یو شمیر کارپوهان وایي د زلزلې د نښو نه وړاندوینه د دې لامل شوې ده چې خلکو ته درنه مرګ ژوبله او ډېر تاوانونه واوړي. د کابل پوهنتون د ځمکې پیژندنې پوهنځي استاد او د فضایي څېړنو پخوانی رئیس انجینر خلیل نادم له لندن په دې برخه کې ځینې وړاندیزونه لري.
موږ د جیو ډینامیک په نوم یوه پروژه جوړه کړه. زه خپله د هغې پروژې جوړوونکی یم. هغه پروژه اوس هم د جیولوژي په څانګه کې موجوده ده. که چیرته دوی راوباسي او ګټه ترینه واخلي، نو باور وکړئ چې دوی به د داسو پیښو وړاندوینه وکړي. د زلزلې مخنیوي خو نه کیږي، خو کولای شو چې د ډیرو تلفاتو مخنیوي وکړو.
مردم اعصاب باید بیرو وکونن.
د ناورین د خطر د کمیدو نړیوالې ورځې ته په پام ویل کیږي. په افغانستان کې د طبیعي ناورینونو د مخنیوي لپاره د اړتیا وړ تدابیر چې وکولای شي مرګ ژوبلا او تاوانونه کم کړي نشته. د کارپوهانو په باور د ستوګنې کورونو د جوړولو پر مهال د ساختماني معیارونو په پام کې نه نیول په زلزلو کې د خلکو مرګ ژوبلا ډیره کړې ده. خغلی ندیم په دې اړه وایي،
ساعتی که جور میشه مثلا
کوم تاسو سات او تعمیرونه چې جوړیږي باید د زلزلې په وړاندې مقاومت ډیر لوړ وي. کومه خاوره باندې چې جوړیږي باید هغه خاوره مخکې له مخکې ولیدل شي او پیاوړتیا یې وکتل شي. د هغو موادو لکه سیمنټو، سیخونو یا نورو مقاومت باید وکتل شي. سړکونه که جوړیږي باید استنادي دیوالونه ولري او مواد باید ډیر باکیفیته وي. کوم پلونه چې جوړیږي باید ستاندرد وي او د زلزلې په وړاندې باید مقاومت ولري.
باشه.
پر زلزله سربیره په دیروستی و میاشتو که در افغانستان بیلا بیلی برخی در ویجاراون کو سیلابونو شاهده وی. در راپورونو پر بنسټ په څو ولایتونو لکه لوګر، پروان، غزنی، میدان وردک، کندهار، زابل، ننګرهار، کاپیسا، لغمان، کونړ او نورستان کې د غو سیلابونو خلکو ته ډېر مرګ ژوبله او تاوانونه اړولي وو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې اوچا د سنبلې په میاشت کې په یو راپور کې وویل اټکل کېږي چې په روان میلادي کال کې د سیلابونو په وجه په ټول افغانستان کې 250 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. د اوچا په خبره دا شمېرې د تیر کال پرتله د سیلابونو له امله د وژل شوو کسانو په شمېر کې 80% لوړوالی ښیي. په راپور کې راغلي تر ټولو ډیر زیان لوګر ولایت ته رسېدلی دی. د اسد په 9 د دې ولایت خوشي ولسوالۍ د ویجاړوونکي سیلابونو شاهده وه. رویا یو له هغو زیانمنو شوو څخه ده چې اوس د کورنیو بې ځایه شوو په یو کمپ کې اوسېږي. هغې ازادۍ راډیو ته وویل خپلو ماشومانو ته اندېښمنه ده.
ژمی نږدې دی، زموږ دا ماشومان خو نه شي کولی چې په دې سړه هوا کې وخت تیر کړي. همدا اوس هم ماشومان مې ټول سینه بغل دي. تر اوسه خو لا ژمی نه دی، خو دوی مریضان دي. موږ وارخطا یو چې څه وکړو. ژمی رانږدې دی، له حکومت دا غواړم چې موږ ته یوه سرپنا جوړه کړي.
دا پروان مرکز چاریکار 2 کاله وړاندې د مرګونی سیلابونو شاهد و. د رسمي شمیرو پر بنسټ په هغې پیښه کې 160 تنه مړه او په لسګونه نور ټپیان شول. په پروان کې د 10 کال سیلابونو مرګ ژوبله کمه ښودل شوې، خو تاوانونه یې ډېر زیات دي. سخی محمد د پروان د شینوارو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه چې کروندګر دی ازادي راډیو ته وویل چې خپل ټول شته یې په سیلابونو کې له لاسه ورکړی دی.
خانه مرا خراب کده،
کور یې راته وران کړ، باغونه یې راته وران کړل. تقریبا څه باندې وجرې به ځمکه یې راته خرابه کړې ده، او همدا ټوله زما پانګه وه. له همدې ځمکې مې د کور خوراک او مصرف پیدا کوو. موږ د نړیوالو موسسو او حکومت دا غوښتنه کوو چې د ژمي له رارسېدو مخکې د زموږ غم وخوري. که دوی بیا ژمي کې موږ سره مرسته کوي، هغه وخت ګټه نه لري. نو ځکه غوښتنه کوم چې مخکې له مخکې د زموږ غم وخوري.
حاجی مټا خان بیا د پکتیا د کورنیو بې ځایه شوو په یو کمپ کې اوسېږي. هغه په پکتیا کې د روسي او سیلابونو څخه وروسته چې کور یې وران شو، دغې کمپ ته یې پناه وروړې ده. هغه د سیلاب د شپې کیسه راته داسې وکړه.
موږ ته سیل چې راغی، یو خو فصلونه ټول را ختم کړل. مطلب موږ د باندې لګیا اوسې، اوبه ځینې بچ کړو، خو امکان دی اوبو د بچ کېدا نه و. بس اوبه را ډېرې شوې، را منډه م کړه کور ته. په یوه د شپې 2 بجې به وې، خیرخانه او مالونه م وایستل، لاړو دا پاس کورو ته. هغه د شپې کور ته اوبه پسې رالې، هغه کوټو ته ننوتلې، کته دغه تکاوې ته توی شوې. د موږ غوښتنه دا ده له خیري مسیسو او له دولت چې همدا غوښتنه ده چې که چېرې د موږ سره یو همکاري وشي، چې موږ بېرته د خپلې خیرخانې کومه دفه پې باندې ویایو. فصلونه فصلونه ختم شو، کار کار نسته، یو شی نسته. نو چې له روس لا یې وس خرڅ کړو د خپلې خیرخانې دپاره، لا وړو راوړو، لا غوړي راوړو، خوار شی په دومره ګرانه بیه باندې دي چې پرې وشي باندې خوره نه شوله کېږي.
په طبیعت کې مداخله او د بې غور کړنو ترسره کول یو له هغو لاملونو دي چې د سیلابونو په وخت کې د خلکو ژوند او مال په خطر کې اچوي. د چاپیریال ساتنې ادارې پخوانی مرستیال عبدالولي مدقیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما در دشت و صحرا و در
موږ په غرونو، دښتو او غونډیو کې یو اصطلاح لرو چې د اوبو لارې اشلی دي. دا په طبیعي ډول موجود دي. له دې لارې به اوبه تللې، که خسارات هم درلودل ډېر کم ول، خو موږ انسانانو او زموږ هیوادوالو په یو ډول نه یو ډول دا طبیعي جوړښت خراب کړ، او هلته یې کرنیز ځمکې، باغونه او کورونه جوړ کړل. خو په هر حال اوس موږ وینو
خوبار شکلی که
بود، حال ما میبینیم. دا طالبانو د هواپیژندنې اداره د خلکو د خبرولو لپاره د باران، واوري او سیلابونو وړاندوینې په خپل ویب پاڼه خپروي. خو په طبیعي پیښو کې د مرګ ژوبلې او درنو تاوانونو د مخنیوي لپاره حکومت نور څه اقدامات کوي؟ د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت ویاند نسیم حقانی د دې راپور تر چمتو کېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طبیعي پیښونه د مخنیوي او دې پیښو ته په وخت ځواب ویلو کې د نور هیوادونو چلند له افغانستان سره ډېر توپیر لري.
په بیلابیلو هیوادونو کې د طبیعي پیښو په وړاندې داسې ادارې شته چې د منظم ترانسپورت، هیلیکوپترونو، صحي برخې ټول امکانات لري. او په بیلابیلو برخو کې خلکو ته ټریننګونه ورکوي چې څنګه کولی شي په داسې حالتونو کې خلک وژغوري. تاسې وګورئ کله چې یوه ترافیکي پیښه کیږي، که چیرته هغه زخمي ډیر شدید وي نو هلیکوپټر پسې راځي اوړي.
که څه هم طالب حکومت په راتلونکو کې د طبي پیښو په وړاندې مخکې له مخکې تیاری و او د ډېرې مرګ ژوبلې کمولو او تاوانونو اوښتو لپاره کوم مشخص پلان نه دی اعلان کړی، خو ویلي دي وروستیو زلزلو او سیلاب ځپلو ته د رسېدنې په برخه کې نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. خو د نمروز ولایت دلارام ولسوالۍ د اوسیدونکي سعید په څېر د ډېرو زیانمنو شوي هیلې د اوسني حکومت مشرانو ته دي. سید هیله مند دی چې د راتلونکي طبي آفتونو لکه سیلابونو څخه کرنیزې ځمکې وساتل شي.
موږ جوار، غنم او نورې غلې دانې کرلې وې چې ټول یې خراب شول. له حکومت مې غوښتنه دا ده چې دلته دهقانانو او هغو کسانو سره چې کرکیله کوي مرسته وکړي. بدبختانه موږ هر کال له دا ډول ستونزو سره مخ یو. زموږ ستونزه باید له بېخه حل شي.
اوس هم یو وار بیا مهم خبرونه. د امریکا د ولسمشر بایدن د ملي امنیت نوې ستراتیژي ښیي چې متحده ایالات څه ډول کولی شي په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. دا ستراتیژي چې سپینې ماڼۍ په خپله ویبپاڼه خپره کړې پکې لیکل شوي، که څه هم له افغانستان نه امریکایي ځواکونه وتلي خو دوی دا توان لري چې هیڅکله به اجازه ورنه کړي څو افغانستان یو ځل بیا د ترهګریزو بریدګرو په خوندي ځای بدل شي. اخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبانو له افغانانو سره پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. بلخوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د امریکا له لوري پر طالب بشانو د ویزو پر بندیز غبرګون ښودلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د امریکا دا پریکړه به د دوو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پرمختګ کې خنډ پیښ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سه شنبې په ورځ د ماشوم نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر هغه اقداماتو رڼا واچوله چې له مخې د طالبانو پر مشرانو او نورو هغه کسانو چې د سختو پالیسیو او تشدد له لارې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي د ویزو بندیز لګیږي. وروسته له دې چې د طالبانو له حکومت سره د دوی د یو مهم ازبک ټبره قمندان صلاح الدین ایوبي د اړیکو د پریکون په اړه باندې خبرونه خپاره شول، د طالبانو د رئیس الوزرا ازبک ټبره مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي پرون د فاریاب او جوزجان له دیني علماو او قومي مشرانو سره ولیدل. د طالبانو حکومت وایي چې په دې کتنه کې د ټولنیزو ستونزو، انکشافي پروژو او تعلیمي مسلو په اړه خبرې وشوې او د امنیت په اړه ډاډ څرګند شو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی له نړیوالو بسپنه ورکوونکو غوښتل چې له هیواد سره ملاتړ زیات کړي. د هغه په خبره د روسیې لخوا په حملو کې د ویجاړو شوو ښوونځیو او کورونو د رغولو لپاره زیاتو پیسو ته اړتیا لري. زیلنسکی پرون د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې د نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال وچی صندوق غونډې ته په خبرو کې وویل چې اوکراین شاوخوا 55 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. او د اوکراین په اړه د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو غونډه نن هم دوام کوي. د ریپورټونو له مخې په دې غونډه کې د دیرشو هیوادونو د دفاع وزیران د روسیې د راکټي بریدونو په وړاندې د اوکراین د دفاعي ځواکونو د ملاتړ په اړه غږیږي. روسیې په وروستیو ورځو کې د پلازمېنې کیف په شمول د اوکراین پر بېلابېلو ښارونو توغندیز بریدونه ته دوام ورکړی دی. سمغه غلا ازادي راډیو ناوري د دې خبرونه په پاتې برخه کې ملالۍ بشیر در سره د چی د نور بسته پروګرام وړاندې کړي.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو نور بس د خبرونه تشرغ لست. زملا ملالۍ بشیر يم، تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د طالبانو د حکومت پر اوسنیو او مخکینیو غړیو یې تازه بندیزونه لګولي دي. د دغو بندیزونو له مخې پر طالبانو د ویزو محدودیتونه وضع سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې راغلي چې پر هغو کسانو به دا بندیزونه ولګول سي چې نجونې او ښځې په افغانستان کې له خپلو حقونو څخه محرومې کړې دي، خو په اعلامیه کې نومونه نه دي اخیستل سوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دوی به پر طالبانو فشار راوړي چې د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو بشري حقونو ته درناوی وکړي او د نورو بنسټیزو ازادیو تر څنګ ټولو ته د زده کړو حق ورکړي. د افغانستان د شوزو او بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري هم ویلي چې د طالبانو حکومت تر هغه د نړیوال ټولنې مشروع غړي نس کې دای چې دوی د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د شوزو حقوقو ته درناوی ونه کړي. د طالبانو حکومت بیا ویلي چې د ټولو افغانانو حقوقو د اسلام په چوکاټ کې ورکوي. اغلی اميري د نجونو نړیوالې ورځې ته چې د سې شنبې په ورځ وه په اشاره ویلي چې نړۍ د افغان زړور نجونو تر څنګ ولاړه ده، خو طالب چارواکو بیا تر دې مخکې د ورته بندیزونو په اړه ویلي و چې نړیواله ټولنه دې پر دوی د فشار راوړلو پر ځای د ستونزو د حل لپاره په ګډه کار ورسره وکړي. پر طالبانو د امریکا د بندیزونو اغیز به د افغان شوزو او نجونو پر ژوند څه وي؟ د دغو او نورو مهمو پوښتنو څېړلو لپاره له موږ سره په دې موضوع د خبرو لپاره پخوانۍ سناتوره ګلالۍ صافۍ، د زده کړو فعاله اوژې امیل او د شوزو د حقونو مدافع شایسته صافۍ میلمنې دي. شایسته صافۍ همدار از دا اوس له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوې ده، له دوی سره خبرې پیلوو. شایسته جانې، مننه چې خبرونې ته راغلاست.
السلام علیکم تاسو ته او میلمانو ته او اوریدونکو ته مننه. ډېر مننه
شایسته جان. لکه تاسو چې واورېدل، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې پر هغو کسانو به بندیزونه ولګوي، دوی ورباندې بندیزونه لګولي دي چې نجونې او ښځې په افغانستان کې له خپلو حقونو محرومي کړي دي. په دغو کې د ویزو محدودیتونه هم راغلي دي، خو د دغو طالبانو نومونه نه دي یاد سوي چې پر کومو طالبانو به دغه محدودیتونه وضع سي. ستاسو په نظر آیا دا ډول بندیزونه به د نجونو پر ژوند باندې کوم اغیز وکړي په افغانستان کې دننه؟
بندیزونه زما په نظر وخت هم لګولی وو د طالبانو باندې چې اصلا هېڅ اغېز ونه کړ. بیا هم هماغسې مکتبونه بنده ده او مکتبونه خلاص شوی نه ده، او دا ډېره اغېزه کوي نجونو باندې. او هغې نه د همدې بندیزونه که جدي واخلي، زما په نظر د اقتصادي له نګانه دوی باید دوی باندې ډېره بندیزونه راوړي، د تحریمي سیاسي دوی باندې وکړي. ځکه مخکې یو څو دانی د طالبانو د مقاماتو باندې بندیزونه لګولي وو، مګر بیا هم هماغسې وضعیت روانه ده او ډېر ښځو اعتراضونه وکړي، بیا هم نتیجه ورنه کړ. او دا زما په نظر د نړیوال دونه جدي نه نیسي دا موضوع. که دا جدي ونیسي زما په نظر اغېزه کوي. شاید زر تر سره مکتبونه خلاص تقریبا اوس یو نیم کال څو تر اوسه مکتبونه بنده ده او هېڅ کوم خبره نه ده چې دا څه وخت خلاصېږي. او اوس دا دوی هغه منطقي جواب هم نه لري چې ولې دوی مکتب بند کړي ده د نجونو خاطر.
شایسته جانې مننه. زه بیرته تاسو ته راځم. اورېدونکو، اوس له موږ سره د خپرونې دوی نورې میلمنې ګلالۍ صافۍ صاحب او اوژې امیل صاحب هم وصل سوي دي. صافۍ صاحب، تاسو څخه به پوښتنه وکړم. لکه تاسو چې د شایسته جانې خبرې واورېدلې، دوی وویل چې پر طالبانو د ویزو بندیز لګول کومه نتیجه نه ورکوي، د دوی په نظر باید پر طالبانو باندې اقتصادي فشارونه راوړل سي. زما پوښتنه له تاسو دغه ده چې ولې باید د امریکا او نړیوالې ټولنې فشار ته اړتیا وي؟ ولې د افغانانو غوښتنې په خپله نه منل کیږي؟
ډېر مننه. اول خو تاسو او تاسو درنو میلمنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زه د بحث په نیم کې را داخله شوې یم. متاسفانه ما د شایسته جانې خبرې نه دي اوریدلې. زه باید ووایم چې اقتصادي کومکونه خو د فعلي حکومت سره نه کیږي، دا خو ټول پوهېږي. منته همداسې شته چې ویلې موږ باید خپله ځان جوړ کړو. شل کاله نړیواله ټولنه موږ سره وه او کومکونه هم دوانه وو چې دغې نه زیات نور امکانات نه درلودو. متاسفانه په هغه رقم باندې چې د خلکو اذهان روشن شوی وی، خلک خپله د وطن د جوړولو دپاره راپاڅېدلی، فقط همدغې ته منتظر چې باید یو خونه کومک راشي څو چې موږ خپل وطن جوړ کړو. باید هر افغان خپله دغه احساس ولري چې باید افغانستان بالاخره جوړ شي. زه خپل یو تجربه وایم چې زه انګلیزیا ته تللی وم، په مالیزیا ته تللی وم، او ډېر یو ښه خبرې ما ته وکړې. وخت چې انګلیسان موږ د مملکت نه وتل، مګر ډېر فقیر هېواد و
او فقط مګر تنوږي جوړول دي خوړل د نورې چین لري مته سکوري چې انډونیزیا ته چا کومه کنه که خپل دی خپل په خو درېدل. افغانستان یو غنی فقیر ایواد ویل کی یعنی هر څه لري اما هیڅ شی نه لري، ځکه چې هیڅ وخت خپل افغانان خپل دی ایواد جوړول د پاره لاس لسونی نیدی بدو هلی ترسو چی منگا مفتخوری یعنی بخیز منگا عادت چی منگا هر وقت قردو چی باید نریوال طولن داو کی باید امریکا داو کی باید روپا داو کی اما بالاخره منگا باید سو کدا متاسفانه هیچ افغان دغه خبر سوال ځان ته نه لري. دلته د فیلی حکومت چې ارنوس پراسمیت نه دی پیژندل شوی د دې نه موږ به دا توقع نه کوو چې دا وکړه مه کوه منته زما په نظر کې دا حکومت غواړي چې دلته پاتې شي چې اوس ګورو موږ تقریبا اکثریت هیواد په لاس کې دی، ټول نظام یې په لاس کې دی، نو د دې د خپل باید مسؤلیت لري. وخت چې څوک غواړي حکومت کې مسؤلیت هم باید په غاړه واخلي چې باید بلاخره د جنو د لپاره څه دي پروګرامونه لري، بلاخره د هیواد لپاره دي چې لري. تر اوسه پورې متاسفانه د طالبان له خوانه فقط امر بالمعروف دی چې کله په ایجاب خبرې کوي او کله په ښوونځي د نجونو په خبره فقط دي. ټول اجنډا ښځه ده بس نورې چینې دغه هم د منفي فشار راوړلو د ښځو باندې چې دی په دغه کار باندې خپل یا دا چې دی خپل هیوادوال نړیوالې ټولنې ته خپل زور خي چې موږ دا کار کوو د ښځو په مقابل کې څو چې تاسو موږ پر اسمه شې دا د دې زما په نظر یو ډېر یعنی کجم لنې استعمال ما وایم چې دا یو غیرتي دی چې د ښځو باندې په ظلم باندې غواړي چې خپل ځان پر اسمه ته پیژني. د دې لپاره چې پر اسمه ته پیژندل شي باید اول خپل ملت راضي کړي چې متاسفانه ملت ډېر ناراضي دی، خصوصا نیمه طبقه د ټولنې چې ښځې دي یو وخت به پیدا نشي چې وګوري دغه کارونه چې فعلا د ښځو په حق کې کیږي دا ښه کار دی. نو بحث څنګه چې په نیمه کې را ننوتی نه پوهېږم چې په اصل بحث په چمه دی
ډیره مننه. زه بیرته تاسو ته راځم. د بحث مو پر دې موضوع دی چې پر طالبانو باندې د امریکا نوي بندیزونه چې دوی ویلي دي چې پر طالبانو به د ویزو محدودیتونه وضع کړي او ور باندې وضع سوي دي، دغه به د افغان ښځو پر وضعیت باندې څومره اغیز وکړي په افغانستان کې دننه، او د دې تر څنګ ځینې نورې څرګندونې لکه د امریکا د خوا څخه د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره ځانګړي استاذ رینا اميري ویلي دي چې طالبانو حکومت تر هغه د نړیوال ټولنې مشروع غړي نسی کېدلای چې دوی د ټولو افغانانو په ځانګړي توګه د ښځو حقونو ته درناوی ونکړي. د طالبانو حکومت بیا ویلي دي چې د ټولو افغانانو حقونه د اسلام په چوکاټ کې ورکوي. او جیجان زما پښتنه ستاسو دغه د اول خو خبرونه ته شرغ لاست پښتنه ده چې آیا یو داس څوک ستا او څوک به دا څاري چې آیا دا واقعي د اسلام چوکاټ کې د طالبانو چوکاټ چې دوی افغانانو ته حقونه پکښور کوي.
کیره مننه کوم، سلامونه تاسو خوګو اوریدونکو ته، درنې خور ګلالی جان، نور صافی ته، شایسته جان ته سلامونه وړاندې کوم. زه درته وایم چې مونږه ما ایران یو درته چې وسیګو او د دې کړنې ګورو قسم دې دا کوم ماډل اسلام دی. دا رقم خو اسلام که هیڅ اصلا ویل شوی نه دی. دوی د اسلام خلاف حرکتونه کوي اما اسلام کې تعلیم نه دی ویلي، چې ویلي دي په نرو ښځو ویلي دي، دوی ولې مخالفت کوي؟ نور 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 کارونه چې دا ښځې په موټر کې داسې کینی په موټر کې داسې کینی، دا دلته داسې وکړي د مکاندار سره سترګې په سترګې نه شي و دا نه شي و هغه نه شي. دننه چې وګوري دومره دا محدودیتونه سړی ازاروي چې هیڅ باید د کوره ونه وځي. په د کور اونځي څوک چې نارینه نه لري څوک نارینه هم بیکاره ده. دا ژوند دومره خسته کن شوی دی، دومره خلکو باندې بوج شوی دی. د ورځې خلک خدای باور وکړي چې ځانونه زوړندوي او مري دې د پاره چې نه پورته نفقه راوړی شي او نه د اولاد د حالت لیدای شي. دا خو یوازې نفقه نه ده، دا د کور نور بوج او کرایه او دا او هغه وغه نور راکړه ورکړه نشته، پیسې بیخي ورکې شوی دی. که په دوی دغه محدودیتونه دوی وایي چې موږ وازه کو باور وکړو چې دوی په پټه مزید وی هر رقم زید وی لارې لري، اصلا دوی باندې هیڅ تاثیر نه کوي. دوی دومره وږي تیږي ساتل شوي دي، کوم کومکونه چې راځي په میلیون میلیون سلویک میلیون څونه د میاشتې راځي هغه ټول دوی ځان دپاره استفاده کوي. دوی څه کوي؟ دوی دومره مالیه وازه کوي، هغه مالیه هم ځان دپاره استفاده کوي، ځکه خدمات خو اجتماعي خدمات خلکو ته نه راکوي. ته فکر وکړه چې زه زراعتي مالداري شرکت لرم،
خو همي مفت دغه خپل جواز تمدیدو اوس په ما یی کې دی او ډیر زره افغاني یعنی غیر دغه هر دکاندار باندې مالیه وچته کړی دی هغه بیچاره آیت نه لري هغه چې چی شي خرسي اول خریدار نشته خلک توان د خرید نه لري دا خو ډیر سخت ده دا هر څه چې کوي دوی فقط اوس هغه قضا و سرنوالی تلاش چه بی رشوت هیچ سوک کم کرده نکی پا پتا اوز پا برالایی کی نو دا کارونه گره اوز دا فقر دا طول مصیبتون و مور دا تباورو که چه کور پا کور غلا کیگی یا دفی وجنه کی سوک چه تا پیسی وردی یا دشمن وجنی دیر برالای وجنی ارس کیگی دوم را بدمنی و غلا و خرس تصولی دا بیگا چه خبرو که ویل چه دا گردیز پلاره که موتر نغلا یعنی اغلا ورته ودریگی و نامنی شروع شویده دا نور هم پسی زیادی که لکه ساری مرز کنده دا خو فکر ده دا خو دا کار دا پارا دوی زمین سازی نکه ای مسئولیت پلاره نکه دوی پخپل سر دی که دا دوامو که تباورو که دا جون دیر سخته کیگی او دا خزو بانده چی سه تاثیر لری چی دوی بانده بندیزونه دی پروام نساتی دا شایان ورد حیث مهم هم نده پا دوی ساغی زنه کهی زنه پویگم چی پا دوی هر آسو رایشی دوی گزاره کهی او دا خلکی پا بلا ورپسی دا دومر خلک دراغان شوی دی
منن اوجی جانی شایسته جانی زبرت تاس ترازم تاس مخکی یادونه وکړه چې اقتصادي فشارونه باید پر طالبانو راوستل سي اوجی جانی یادونه وکړه چې په افغانستان کې پر کار پراخه کچه د دوی په وینا فساد روان دی او په هر اداره کې طالبان له خلکو څخه رشوت خواړي احمدار از صافی صاحب هم وویل چې افغانانو ته باید ژوند ور اسانه کړل د دوی په خبره اول باید غوږ ونیول سي او د طالبانو د حکومت او د افغانانو ترمنځ باید واټن راکم کړای سي تاسو په یاد وی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو څو ورځې مخکې ویلي وو چې دوی افغانستان ته تقریبا 1.1 میلیارد ډالر مرسته ورکړې ده دغه په دغه پیسو په اړه باندې طالبانو نه دی ویلي چې دا پیسې په کوم ځایونو کې لګیدلې دي خو د ملګرو ملتونو دفتر هم همداسې وایي چې دوی مرستې رسوي همداراز د خوړو نړیوال پروګرام د معلوماتو له مخې افغانانو ته مرستې رسېدلې خو کله چې خلک موږ ته زنګ وهي دوی شکایت کوي چې عادي افغانانو ته مرستې نه دی رسیدلې او دوی هیڅ نه دی په خبر سوي په ځینو مواردو کې چې مرستې ورغلي دي او خلکو ته ویشل سوي دي ستاسو په نظر کله چې اقتصادي فشارونه ولګول سي آیا دا به پر طالبانو باندې ډیر تاثیر وکړي که به پر عادي افغانانو باندې ډیر اغیز ولري آیا ستاسو په نظر اقتصادي فشارونه به بیرته افغانان نور هم له اقتصادي ستونزو سره مخامخ نه کړي
زما نظر دا ده دوی خبرم بسیار دي د ګیدان صاحب او صاحب د صفای صاحب دوی دومره ډېر کومکونه سوی ده مونږ په یوازې په خبرونو کښې دا اورو چې کومکونه سوي دي دغه هیوادونه مګر دا چې څنګه هغه ویشل کېږي چا باندې ویشل کېږي اصلا دا معلومه نه ده که دوی کومه پروژه خلکو ته واچوي او کومه انجوګانو ته ورکوي هغه ډېره کوته مدت پروژه اوسېږي خلک سمه همدا بېوزلو او عادي خلکو ته سمه نه رسېږي کله چې مونږ په ټول ولایتونو څخه خبر یم د هغه کورنۍ که دغه پلار که ورور په مخکني حکومت کښې کار کوله که نه هغوی ته اصلا مرسته نه کول وایي تاسو په مخکې حکومت کښې تاسو ډېره خوړلې مونږ تاسو ته هېڅ شی کومک کولی نه شو ما څو دانې کورنۍ همدا خپې لیدلې ده په ولایتونو کښې او هغه د هغوی نه خبر یم د دوی پروژه دومره ډېر کومکونه سوی ده او دوی اول خپل ځان ته اخلي نورو ته دا اصل دا دا کومک چې کوي د نورو حق دي د بېوزلو خلک چې کله چې دا سیلاب دا شیان په زمونږ په ولایتونو کښې راغلي وو د هغوی حق وو مګر څوک چاته تمه د هغوی حق نه دي رسولی او دا فشارونه زه دا وایم چې اقتصادي فشارونه دا دوی باندې زیاته کړي ځکه زمونږ هر شی لرو زمونږ منابع زمونږ دا د افغانستان یو کوهستاني هېواد ده هم شی لري شکر مګر دوی باندې فشار او چې دوی وکولي چې د خپل د منابع د ځمکو د زمونږ د نورو شیان چې دغه نه استفاده وکړي که نه او تحریم سیاسي تحریم دوی باندې را وړي چې دوی نه باید دوی پرې نه ږدي چې نور هېوادونه باندې سفر کی ځکه دا د ښځو نه پرېږدي ښځو نه پرېږدي چې نورې والونه سفر وکړي چې دا محرم نه دی او محرم ورسره وکړي. تاسو دونه فساد کوي په فساد ککړ یې او تاسو لسکونه ستاسو نمونه د ډېر غړبان نمونه په افسادي ادارو کې په ادارو کې ستا او په جدول کې په داسې ستا دوی نمونه هغوی سفر کولی شي چې دا ښځه چې پاکه او غواړي چې سفر وکړي د خپل د مشکلاتو له خاطره یو بل کومه ستونزه چې لري دوی نه پرېږدي. دا خواستان دا بې انصافي ده. دوی حق لري چې هر ځل چې دوی دا کوم بندیز راوړي د ښځو انجونو باندې راوړي او که موږ د ځان نګانه وګورو په اسلام کې به کوم ځای کې وایي چې ښځه حق نه لري انجونو حق نه لري تاثیر وکړي او په کوم حدیث منطقي ده کوم حدیث لري نه دوی هېڅ شی نه لري. دوی خپل چوکات عملي کوي د اسلام چوکات نه دوی د اسلام نه یو شی جوړ کړي چې ټول خلک د اسلام نه د خرجان دوی درېږي او وایي دا څه رقم چې همدي شاید هغوی باندې موږ باندې ملان وهي او موږ شاید وخندو چې دوی په خپل مان کې دوی جوړ نه راځي. ما یو بل هفته کې په خپل مرکز کې ویلي وو چې کله چې دا طالبان د خپل ملت غږ ونوري دوی سره حل فکر نه کوي خپل مشکل څوندل نه کوي. زما په نظر هغونه یوازونه چې مرسته وکړي هغه یوازونه چې غواړي چې زموږ افغانستان سره د هر نګانه مرسته وکړي هېڅ کومه اغېزه نه کوي هېڅ کوم تاثیر نه لري. زموږ اصلا ستونزه او مشکله غټه همدا دی چې باید د ملت غږ واوري طالبان چې دا دې باندې اصلا دوی عمل نه کوي.
مننه شایسته جانی. صافی صاحب ستاسو څخه به پوښتنه وکم. طالب چارواکو تر دې مخکې هم ویلي دي چې دا ډول بندیزونو په اړه ویلي دي چې نړیواله ټولنه پر دوی د فشار راوړلو پر ځای د ستونزو د حل لپاره له دوی سره په ګډه کار وکړي. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې نړیواله ټولنه د شونځي په پرانستلو کې یا په دا ډول ستونزو کې چې په خپل د طالبان حکومت رامسته کړی وي څمرسته کولای شي نړیواله ټولنه د شونځي په پرانستلو کې څمرسته کولای شي په داسې حال کې چې شونځي په خپل طالبانو تړلې دي.
دلته د اقتصادي فشارو خبره کیږي. اول خدای زغور مهمه چې هر اقتصادي فشار چې راځي هغه درد ملت کوي او بل دا چې دغه کومکونه چې راځي دغه موږ ته شفافه نه دي. ډیر یو لوړ اوچت رقم دی چې وایي 1.2 میلیارد ډالر تر افغانستان ته رسیدلی دي. دا څه رقم توزیع شوی د چا د خونه توزیع شوی څنګه چې زه موږ یعنی د میلیارد طریقه اورو چې نړیواله ټولنه وایي چې دا موږ څنګه چې د طالبان حکومت پر رسمیت نه پیژنو دا موږ خپل د بین المللي او داخلي جو مسات او طریقه خلکو ته توزیع کوو. متاسفانه دلته شفافیت د پورته نه هم یعنی سوال لاندې راځي. وخت چې ته خپل وایي چې حکومت یعنی دا حکومت پر رسمیت نه پیژنو خای په څه رقم راځي چې خلک شکایت کوي چې حکومتونه موږ ته نه رسیږي او دا حکومت وایي چې دا خو موږ لاس کې نه دي. زه خپل د تجربې نه چې ما پښتنه وکړله یو راته ویل چې ډېرې پیسې راغلي اما موږ خپل د حکومت چارواکي ویلي وو چې پیسې موږ ته راغلي موږ پیسې راځي اما موږ نه پوهېږو د چیرې ځي. یعنی دلته یو ګونګه مسله شته. دلته نه تنز د طالبانو حکومت باندې وایم د تخپل بین المللي ټولنه هم یو سم پلان د توزیع نه لري. دا هغه چاته ورکي هغه انجوګان ته ورکول کیږي بین المللي مصرف چې د دې زیاترینه مصرف د دې پیسو خپل هغه مصرف لري. تاسو ګورئ چې یو بین المللي ټولنه چې غواړي یو ځای ته لاړ شي دغه معاشات لس چنده د داخلي کارمندانو نه پورته وسیږي. دغه د تګ راتک ټول پیسې د کومکونه متاسفانه کله چې د بین المللي مصرف د خوان توزیع کیږي په دې کې مصارف د مامورین د کارمندانو فوق العاده پورته وسیږي. دا یو معضله ده چې د باید هر څه زر خپل بین المللي ټولنه یې که په رسمیت نه پیژني اقلا طالبان ته د وظیفه ورکړي چې مسؤلیت دې ورکړي چې دغه پیسې دې دغه کومکونه چې کیږي اقلا د نظارت برخه خو دې ورته ورکړي هغه هم نه ورکړي لاس کې مرته نه ورکړي. بیا بېرته موږ څنګه نوې کوو چې تاسو مصرف کړئ. دلته یو خلا موجوده ده چې څنګه چې حکومت په رسمیت نه پیژني دا څوک مصرفي څه رقم مصرفي د چا په لاس کې لیږي. آیا واقعا داسې یو اسناد شته چې د توپک په زور باندې داسې د کومکونه اخیستل شوي سي او چاته توزیع شوي سي؟ موږ دلته یو خلاصه معلومات لرو نو پوهیږو چې څه رقم خبر ده. راځو په دې چې څه رقم فشار راوړي. عرب راست میډیا کې راځي په رسمیت نه پیژني نو ملل متحد کې د افغانستان د لسنې استلې ده هلته یعنی استازی شته هغه تاسو ولیدل چې خبرې استازونه کړلې
یعنی من گپ یو حالت کې چې څه رقم فشار نور راشي د دې نه نور فشار نشته ول خپل طالب یو لوی فشار دی افغانستان دا که کفایت کوي مته څه رقم فشار دی نور موږ دغه نه کومه جوړه یعنی په څلوېشت میلیونه چې راځي هغه نه چې قطعه کې نه غیا ول لاس فساد چې خلکو ته رسیږي هغه ملته ونه رسیږي هغه څه چې د بین المللي ټولنې د کارمندانو ماشونه کېږي هغه لا پرېږده دغه باقي مانه به ونه رسیږي څه د اقتصادي فشار فشار کاملا مخالف ہے میں بھائی پی صورت بندے والے شاہ افغانستان اور فقیر ہوا تھے متاسفانہ بیا هم موږ نوی کې لرو چې د پشل کالو کې د میلیاردونو شراغ له ده هم همدغه رقم د اول نه یعنی ایفمیل د مسساتو ډېر پکې پورته وو او په څنګ کې زموږ مفسده چارواکي هم موجود وو چې هغې هم ډېره غلا وکړله دې کې څوک سترګې پټ نه شي پټولی اما اوس هم همدغه پروسه د سره په همغه رقم باندې شروع کړې ده دې بین المللي ټولنه هم ګرم ده باید خپل روش ته تغییر ورکړي راځو د فشارونو باندې یعنی فشار د
بلې ستاسو څخه بدلته دغه پوښتنه وکړم شایسته جانې مخکې وویل چې دغه مرستې اصلا عادي خلکو ته نه رسیږي نو آیا ستاسو په نظر دغه د طالبانو سره مرسته ده که د افغانانو سره مرسته ده د خارجي هیوادونو څخه
خارجي هیوادونه خو څنګه چې موږ اورېدلي دي وایي چې دا موږ حکومت ته نه ورکوو ولې چې موږ د حکومت په رسمیت پېژنو خپل د مؤسساتو د بین المللي او داخلي مؤسساتو د طریقې توزیع کوو په دغه کې یو شفافیت موجود نه دی اول خو زه درته وایم چې بین المللي مؤسسات ډېر موږ ته ګران تمامېږي د دې کارمندان اکثره مرسته هلته ځي د هغې معاشات هم باندې کېږي دا پیسې چې مثلا راوړي دا خو ټول خلکو ته نه رسیږي نه دا خو واضح خبر ده اما صدمه د دې اقتصادي بندیزونو مستقیم بیا هم ملت ته ځي که لږ موسیږي همغه بیا قطع کېږي راځو په هغه فشار هغه سیاسي فشارونه چې په دې باندې ځي مثلا بندیزونه په سفر باندې مثلا دوی په رسمیت نه پېژندل دغه ټول یو څه معاصره دی اما مهمه دا دی چې په افغانستان کې باید ملت په دې حکومت باندې خپل فشارونه راوړي ملت خبره باید واورېدل شي دی ما ته سوال دا دی چې آیا دوی راغلي رښتیا د دې دپاره چې حکومت وکړي آیا دوی راغلي دې دپاره چې افغانستان جوړ کړي آیا دوی راغلي چې افغان ملت هوسا وساتي دغه سوال باید جواب شي کنه دلته دی کوم بل مقصد لپاره راغلي چې نور هم خلکو زوري نور هم خلکو زپي یعنی دغه فقیر هیواد نور هم فقیر کی تاسو ګوري په یو کال کې څونه مؤسسات مملکت نه څونه تاجران خپل په سرمایه وایستله څونه خلک بیکار دي واقعا سری نور نو هغه درد د خلکو درد د اوریدلو نه نور تیر شوی دی آیا د حکومت ولې لپاره راغلي دي که کوم پروژه لپاره راغلي دي چې دلته یو څو وخت اوسي کی دغه وطن چې وزګور یو نیم نیم کال جوړ شوی دا هم نورم د منځه ایسي دلته موږ تشویش دي نه دی چې دلته کوم بل استخباراتي جنگ کوم بل استخباراتي پروژه دلته پلی نشي چې نور افغانان د سلويخ کالونه په دغه نیابتي استخباراتي بدبخته جنگو کې سوځیدلی او کړیدلی دي د ته خطر ځان په فکر ډیر زیات دی
ډیر مننه او ژیجان ستاسو څخه به پښتنه وکم په لنډو ټکو کې تاسو ماته جواب راکړئ تاسو واوریدل چې د امریکا د بهرنی چارو وزارت هم پر طالبانو د بندیزونو یادونه کړې و او د شوزو او د بشري حقوقو په برخه کې د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري ویل دي چې د افغان زړورون جنو ترڅنګ به امریکا ولاړوي اوس موږ واوریدل چې نړیوال څه کولای سي په دې برخه کې او تاسو واوریدل چې صافي صاحب د افغانانو لخوا پر طالبانو د فشار خبره وکړه تاسو څه فکر کوئ چې افغانان په خپل څنګه طالبان قانع کولای سي چې د دوی غوښتنو ته غوږ ونیسي بلې اوږې جانې کزما ژخ تاسو ته درځي زه فکر کوم اوریدونکو چې زموږ اړیکه له اوږې جانې سره قطع شوې ده موږ هڅه کوو بلې زموږ ژخ تاسو ته راځي اوږې جانې زه فکر کوم چې موږ رابطه له دوی سره له بده مرغه قطع شوې ده شایسته جانې همدغه پوښتنه به ستاسو مخ ته کشېږدم که په لنډو ټکو باندې راته ووایاست چې افغانان په خپله څه کولای سي چې پر طالبانو باندې فشار راولي یا هغوی قانع کړي چې له دوی سره خبرې وکړي او د دوی غوښتنې ومني
زما په نظر اصلا طالبان نه غواړي چې د خپل ملت غږ واوري او خپل ملت سره کښېني خبرې کوي چې دوی څنګه څه شی ده
زمونږ افغانان ډېرې ستونزو سره مخامخ دي. د همدې له وجې نه دوی ته زمینه کار مساعد نه ده. دوی سره دوی خلک ځي، زمونږ هېوادوال ځي، بل هېوادونه شه په لارې کې مور کېږي او داسې نور ستونزې دوی باندې راغلې ده. او د خوراک د څښاک شیان ستونه ډېره جګه شوی ده. او که زمینه کار مساعد نه اوسي او دوی په ډېرې ستونزو سره مخامخ دي او مخ کېږي، نور هم زما په نظر چې دې ستونزه دې لاړ حل ده چې طالبان باید سوال د خپل ملت راکواري چې دوی ستونزه څه ده. خپله تاسو زما په نظر دې خپله ګوري چې خلک د ستونزه او مشکلات سره مخامخ دي، ولې دا نه ګوري، ولې کوم اقدام نه کوي؟ زمونږ که د خارجیان هر څومره فشار راوړي، که هر څومره بندیزونه دوی باندې راوړي، هېڅ اغېز هم نه کوي. دوی خپل روش خپل طریقه عملي کوي، د هېڅ چا غږ دوی نه اوري. او مهمه اساسي ټکی هم دا چې باید سوال د خپل ملت سره برابر جوړ شي. کانفرنس واخلي، کوم جلسه واخلي، همدا چې نور دنده ته پاتې ده د مخکینۍ حکومت سیاست مداران او که ښځې دي که نارینه دي، که ښځینه دي، باید ټول دوی ټول کې خبرې وکړي او د ستونزو لاره پیدا کړي او دې باندې باید ډېر غور وشي. مو ګورې تاسو زه هم یو د مخکې دولت څخه کارمند یم. زما حالت دونه وضعیت زما خراب چې زه کولی نه شم او خپل ځان لپاره یو کار وکړم. زه داسې کومه سم چې زه یو بېسواله نجلۍ یم او په کوټه هم داسې ناست یم چې دونه ما زیار باسلی و د خپل ځان هم یو شخصیت جوړ کړی و په حکومت چې زه غواړم نور هم خدمات وکړم خپل هېوادوالو ته.